دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د افغانستان سولې عالي شورا ویلي د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلولو په اړه څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. متحده قومي موومنټ د ګوند پخوانی سیاستوال مصطفی کمال تورونه بې بنسټه او درواغ بللي دي او فرانسې او برطانیه پر مسکو او دمشق غږ کړی چې پر منځلارو مخالفانو د بریدونه ودروي. بشپړ خبرونه. د افغانستان سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو په اړه 15مه څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. د سولې عالي شورا مرستیال مولوي خبیر اوچقون بیگا مشال راډیو ته وویل دا پریکړه یې د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو ته په کتنه کړې ده.
سرتاج عزیز په امریکا کې په وروستۍ وینا کې وویل چې دوی د دې غونډې قربانه دي او څرګنده یې کړه چې غونډه به د مارچ 13 او 15 ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. نو هغوی قربانه دي او موږ هم ورته پریکړه وکړه.
تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د مارچ په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې سره وویني. متحده قومي موومنټ د ګوند پخوانی سیاستوال او کراچۍ ښاروال مصطفی کمال څرګندونې غندلې دي. د ایم کیو ایم یو مشر فاروق ستار تېر ماښام په کراچۍ کې خبریالانو ته په وینا کې وویل د کمال تورونه زاړه او پر درواغ ولاړ دي نو ځکه یې ردوي. تر دې مخکې مصطفی کمال د ګوند له یو بل پخوانی مخکښ انیس قایم خانی سره ګډې خبري غونډې ته وویل. د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین د خپل سیاست دوام لپاره خپل خلک وژني.
زمون د بیرته راتلو مقصد دا دی چې الطاف حسین باید خپلو خلکو ته رښتیا ووایي او نور یې په خلکو نه وژني. د دوی پالیسي دا ده چې رینجرز، پاکستانی اسټابلیشمنټ او حکومت پسې بدې ردې ووایي او بیا هم د دغه ادارو لخوا کارکنان وژل شي. الطاف حسین ته دغه مړي په کار دي ځکه چې کله د چا څوک مړه شي یا ونیول شي نو هم د لبرازي او دا د دوی مجبوري ده چې د خپلو خلکو د خلاصي لپاره دوی ته راشي.
مصطفی کمال د ایم کیو ایم له مخکښو سیاستوالانو څخه و چې له 2015 زیږیز کال راهیسې د کراچۍ ښاروال پاتې شوی و او په 2013 زیږیز کال کې سینیټر شو. خو شپږ میاشتې وروسته له ایم کیو ایم جلا شو او شاوخوا درې کاله په متحده عرب اماراتو کې تر اوسېدو وروسته کراچۍ ته ستون شو. د خیبر پښتونخوا کلتور ادارې یو مشر وایي د هنري هلو ځلو له پرمختیا سره به سخت ریځې ته ماتې ورکړي. دا خبره عبدالباسط تیر مازیګر په پېښور کې د موسیقۍ ازادۍ نړیوالې ورځې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د دې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په هنرمندانو او مدني ټولنې پر فعالانو سربېره یو شمېر صوبایي چارواکي هم ورغلي ول. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا سندرغاړو سندرې وویلې او له مشال راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د موسیقۍ ازادۍ نړیواله ورځ یوازې له هنرمندانو سره نه ده تړلې بلکې دا د ټولنې د هر وګړي ورځ ده. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي یو داسې مشکوک کس یې نیولی چې په جلال آباد کې د ولایتي شورا یو وکیل پر کور د حملې پلانولو په موخه د شاوخوا سیمو انځورونه اخیستل. د ننګرهار والي له دفتره په خپور شوي بېګاني بیان کې راغلی د مشکوک کس د دره نور ولسوالۍ اوسېدونکی دی. په بیان کې د دې سړي نوم او نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. آزادو سرچینو د چارواکو د دعوو پخلی نه دی کړی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر مسکو او دمشق غږ کړی چې په سمدستي توګه د شام پر منځلاري اپوزیشن حملې ودروي. تېره ورځ د دواړو هیوادونو تر سرمشریزي وروسته په خپره شوې ګډه اعلامیه کې دې مشرانو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د اوربند پابندي دي وکړي او د بشري حقونو سرغړونې دي ودروي. تر دې مخکې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستافن دی مستورا په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې په تېره یوه اونۍ کې په شام کې نسبي اوربند عملي شوی دی.
It has been now 6 days.
دوی وايي شپږ ورځې پوره شوې چې په شام کې مخالفتونه درېدلې دي خو په هغه هیواد کې حالت لا هم نازک دی. د بری ډاډ او هیڅ سمانت لا نشته خو پرمختګ جوت دی. تاسو د شام له خلکو پوښتنه وکړئ.
ټاکل شوی چې اولاند او کیمرون د روسیې او جرمني له مشرانو سره د شام اوربند په اړه ټلیفوني خبرې وکړي. اولاند د کیمرون سره په ګډه خبری غونډه کې وویل دوی غواړي د روسیې په ګډون د شخړې پر ټولو خواو فشار راوړي. هلته د کیمرون دفتر ویلي برتانیا، فرانسه او جرمني باید روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا سپینه کړي چې په شام کې د واقعي سیاسي انتقال لارو پرانیستو لپاره باید اوربند برقراره پاتې شي. د ایران د پارلمان پر یوه غړي تر هغې وروسته زخت انتقاد شوی دی چې د وویل ښځو ته باید په پارلمان کې د کار اجازه ورنکړل شي. نادر غازی پور په یوه انټرنیټي ویډیو کې وویل پارلمان د ښځو لپاره نه دی بلکې د سړیو ځای دی. نوموړي ویل دوی د هیواد کنټرول د دې لپاره نه دی ترلاسه کړی چې هرې لومبړې یا ګیدړې ماشوم یا خره ته پکې ځای ورکړي. د وویل پارلمان د خرو ځای نه دی. و 50 کلن غازی پور تیره اونۍ د ایران له غربي آذربایجان ولایته د بل ځل لپاره د پارلمان غړی منتخب شو. داسې ښکاري چې نوموړی دا څرګندونې د خپل کیمپین په سر دفتر کې په یوه غونډه کې کړي دي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې هیله ده چې د تیرې جمعې انتخاباتو په نتیجه کې تر شلو پورې ښځې پارلمان ته وټاکل شي. دا به د ایران په پارلمان کې د ښځو تر ټولو لوی شمیر وي. د هغه د سیمې د انقلابي ښځو اسلامي ټولنې په نوم یوه سازمان ویلي د ښځو د ښکاره بې عزتۍ له کبله د غازی پور د پارلمان له غړیتوبه بې برخې کړل شي.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اورئ. د افغانستان سولې عالي شورا وایي د سولې بهیر بیا پیلولو په اړه څلور اړخیزه کو غونډه ښایي راتلونکې اونۍ اسلام آباد کې وشي. متحده قومي موومنټ د ګوند پخواني مخکښ مصطفی کمال تورونه بې بنسټه ګرځولي. هغه ویلي ول
ټراک ایجنټ بنے وے لوگ دیکھیں، گرفتاریاں دیکھیں، چھاپے دیکھیں.
پر چین پاکستان اقتصادي لار تر انتقادونو وروسته آیا مخالف ګوندونه غلي شوي؟ د دوی خاموشي به څه پایلې ولري؟
چې څوک غلي شي د هغه سیاست به ختم شي، چې څوک ښکاره راغی ولس به د هغه سره تلي.
په ایران کې د هغو شپږو پاکستانیو جنازه شوي چې په شام کې وژل شوي ول.
رولینګ ایدیولوژي اف ایران ان جنرال از اسلام شیعه، دی آر اول شیعه.
سندرې به هم در خپرې کړو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د افغانستان سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. هلته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مرستیالې هم د دې خبرو بیا پیلولو لپاره هیله مندي ښودلې. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي د سولې لپاره روانې هڅې مثبتې دي، خو کابل به له هغو کسانو سره هیڅ خبرې ونه کړي چې د افغانانو وژنو لپاره بریدونه کوي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي خبیر وویل چې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د څلور اړخیزو غونډو پنځمه به د روانې میلادي میاشتې مارچ د لسمې او پنځلسمې ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. مخکې داسې ویل شوي وو چې پنځمه څلور اړخیزه غونډه به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې کیږي. خو ښاغلي خبیر د پاکستان د صدراعظم د سلاکار سرتاج عزیز وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې په دې اړه مخکنۍ پریکړه عمومي وه او باید نهایي شوې وای. سرتاج عزیز په امریکا کې په وروستۍ وینا کې وویل چې دوی د دې غونډې قربانه دي او څرګنده یې کړه چې غونډه به د مارچ د لسمې او پنځلسمې ترمنځ په اسلام آباد کې وشي. نو هغوی قربانه دي او موږ هم ورته پریکړه وکړه. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل چې حکومتي لوری به د طالبانو سره د مذاکرو لپاره پر هغو مسئلو چې سره کرښه ورته ایستل سوي هیڅ ډول انعطاف ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه په څلور اړخیزو مذاکرو کې امریکا، چین او پاکستان ګډون لري. پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي مرستیالې د ولسمشر له امنیتي سلاکار حنیف اتمر سره د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کړې دي. د ملي امنیت د شورا خبر پاڼه وایي چې ښاغلي اتمر د دې بهیر په اړه خوشبیني څرګنده کړې، خو ټینګار یې کړی چې له هغو کسانو سره به مذاکرې نه کیږي چې د افغانانو د وژلو لپاره انتحاري او بمي حمله کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیالې هم ډاډ څرګند کړی چې د سولې د مذاکرو د پیل لپاره روانې هڅې به مثبته نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند شهباز ایرج د یو شمیر عربي هیوادونو له مشرانو سره د عبدالرشید دوستم کتنو ته په اشاره پرون اویل چې ځینې کسانو ډاډ ورکړی چې د طالبانو معتبر استازی یا استازی به د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي.
در نتیجه
د یو لړ تګ راتګونو په پایله کې داسې ډېرې هیلې شته چې د طالبانو مهم غړي به چې پریکنده پریکړې کولی شي او له هغوی سره خبرې به پایلې ولري، د سولې په اړه زموږ پر لومړیتوبونو خبرو ته تیار شي. خو هغه خبرې چې باید په زغرده وشي اوس مهال د سولې لپاره د هڅو په دې پړاو کې نشو څرګندولی. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال هم وویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمې او عربي هیوادونو مشران پر مخالفو ډلو د نفوذ له امله او د افغانستان له حکومت سره د اړیکو پر اساس له دې بهیر سره ډېره مرسته کولی شي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
پپاو کم یو لسو بجو،
جمهوریت
پپاو کم دوو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو،
حجره
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو د نننۍ ورځې اونیزې خبرونو په اړه مو دا خبرتیا واورېده. په راتلونکي ګړۍ کې روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. متحده قومي موومنټ د خپل پخواني غړي او کراچۍ پخواني ښاروال مصطفی کمال تورونه غندلي دي او رد کړي دي. د ام کیو ایم یو مشر فاروق ستار بیګا په کراچۍ کې خبري غونډې ته وویل کمال پر ګوند او د ګوند پر مشر الطاف حسین هیڅ نوی تور نه دی پورې کړی او درواغې ویلي دي. تر دې مخکې مصطفی کمال تر درو کلونو له هیواد بهر اوسېدو وروسته کراچۍ ته ورسېد او هلته یې په خپله اوږده خبري غونډه کې پر الطاف حسین له هندي استخباراتو د پیسو اخیستو تور پورې کړ او ویل چې د خپل سیاست دوام لپاره یې له دوو نسلونو راهیسې د خپل ګوند غړي ځورولي او ځپلي دي. تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې.
د زیارت پر ورځ مصطفی کمال سره د ایم کیو ایم د یو بل غړي انیس قائم خانی درې کاله د ملک نه بهر اوسېدو وروسته کراچۍ ته راغې او هم په دغه ورځې مطبوعاتي غونډې ته وویل چې د ایم کیو ایم ټول مشران په دې خبر دي چې د دوی مشر الطاف حسین چې په لندن کې د تیرو درویشتو کالو راهیسې ژوند کوي د هند استخباراتي ادارې رانه پیسې اخلي. هغه دا تور هم ولګو چې الطاف حسین ته د خپلو خلکو هیڅ پروا نشته. 1992 کې چې د لسو کالو ماشوم د خپل پلار مړې خښ کړی وو، نن د هغه مړې د هغه د لسو پنځو کالو بچی خخی. مونږ له څه په لاس راغله؟ مونږ د وطن سره مینه لرونکي خلکو درا استازي وګرځولې شو. تعلیم زمونږ کاله او نن مونږ جاهلان شوي یو. هر ورځ یو شمیر ځوانانو ته په سترګو پټۍ لګول کیږي او د چاپو پر مهال نیول کیږي. مصطفی کمال په الطاف حسین دا تور هم لګو چې هغه د پاکستان بیلابیلو ادارو پسې خبرې کوي چې داسې د سیاست لپاره ورته مړی میلاو شي. زمونږ د بیرته راتلو مقصد دا دی چې الطاف حسین باید خپلو خلکو ته رښتیا ووایي او نور یې په خلکو نه وژني. د دوی پالیسي داده چې رینجرز پاکستانی اسټابلیشمنت او حکومت پسې بدې ردی ووایي او بیا هم د دغه ادارو لخوا کارکنان وژل شي. الطاف حسین ته دغه مړی په کار دي ځکه چې کله د چا څوک مړه شي یا ونیول شي نو هم د لبرازي او دا د دوی مجبوري ده چې د خپلو خلکو د خلاصي لپاره دوی ته راشي. مصطفی کمال دا هم ویل چې د ایم کیو ایم پانسی شوی غړی سولت میرزا او اجمل بهاړي هم د خلکو مجرمان جوړ کړي وو خو بیا یې خپل نه ګڼل. د دې خبرې غونډې وروسته د ایم کیو ایم ډلې مشرانو فاروق ستار او ندیم نصرت مطبوعاتو ته وویل چې دا هر څه دروغ دي او اسټابلیشمنت دی د نورو خلکو د استعمالولو پر ځای الطاف حسین سره نیخ په نیغه خبرې وکړي. کوم داسې تور نن لګولې شوی چې هغه نوی وي؟ زه وایم چې نن هم کم تورونه لګولې شوي هغه دروغ او بې بنیاده دي. مونږ دغه تورونو په کلکه سرغندنه کوو او دا رد کوو. د ذکر ده چې مصطفی کمال د کال 2015 د ښاروالۍ په ټاکنو کې ښاروال ټاکل شوی وو او وروسته یوازې د شپږو میاشتو لپاره د ایم کیو ایم سینیټر هم جوړ شوی وو. ولې په کال 2013 کې د ګوند مشرانو سره د اختلاف له کبله دوبۍ ته تللی وو. دې سره سره په انیس قائم خانی د بلدیا کارخانې د شاوخوا 2500 کسانو د وژنې تورونه هم لګېدلي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د عمران رپورٹ مورد. پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل په پنجاب کې د ښځو ساتنې نوی قانون او په خیبر پختونخوا کې پر ښځو د تاوتریخوالي قانوني مسوده رد کړې ده او ویلي دي چې دا قوانین شرعي نه دي. رابع اکرم خان تیر ورځ په اسلام آباد کې د اسلامی نظریاتی کونسل له مشر مولانا محمد خان شیرانی سره خبرې کړې دي او له هغه یې پوښتلي چې ولې دا قوانین رد کړي او دا چې دای څه ډول قوانین غواړي.
په دغو دواړو قوانینو کې چې دوی ذکر کوي نر بچا ماده بچا، دا تاثر دا منداړي چې گویا کې چې کوم اسلامي رښتې دي دا د خلکو له ذهنو څخه په یو اندازه باندې بهاس او دوم نقص دا دی چې ښځه له خپل مسکنه راووځي. دریم نقص یې دا دی چې بیا چې د دې ځای په نشي په خپل کور کې بیا ښځه په خپله منشا باندې چې پر کوم کار د دوی زړه غواړي ولګوي. دا درې بنیادي خرابې دي په دښتانو کې. موږ تجویز دا دی چې حکومتونه که مرکزی دی که صوبایی دی لیا خود دا آین آرتیکل 15 درس پرکی دا خاندان تحفظ دی او سرا آرتیکل 1 درس چی پرکی دا پاکستان دا عوام و انفرادی او اجتماعی زندگی دا اسلامی تعلیماتو پر بنیاد استوار دی او دا غشی دا قرآن کریم دا آیتو مطابق چې دا کورنۍ زندگی د محبت او معاونت زندگی ده. پر دغه جذبه مبنی قانون د رشتو په وضاحت سره یا دوی ډرافت کې موږ نه راولېږي نو ورسمه دوی موږ نه خوړی.
شیرانی صاحب، تاسو ګورئ امروزه یو نانیم داسې خبر را روانې چې سړي په ښځې تشدد وکړو، وی وهله او وی ټکوله. اسلام دې لړکی څنګه ګوري دې تشدد ته؟ په ښځې د تشدد چې کوم مخنیوی دی
ګور، دا نکاح چې دی، دا نکاح په عربي لغت کې و جذب ته بیایي، یعنی دا ښځه او میړه داسې پله کې جذب شي چې په ظاهر دوه ښکاره کړي خو په اصل کې دوی دواړه ځان یو بولي. ښځه د میړه مصیبت د ځان مصیبت بولي، میړه د ښځې پریشانی د ځان پریشانی بولي. پکار دا دی چې اول تعلیم دی، نو چې په یو ملک کې تعلیم نه ورکول کېږي او خامخا د تفرقې مجلسونه ورته کوي، نو بیا به داسې خامخا کوي.
د اسلامي نظریاتي کونسل له مشر مولانا محمد خان شیرانی سره مو د رابی اکرم خان مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو ده.
د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خیبر پختونخوا حکومت او د پاکستان لویو سیاسي ګوندونو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی وو چې د دې لار پروژو ټولې ګټې پنجاب ته د وړلو هڅه کوي. دوی د دې له کبله احتجاجونه وکړل او ټول ګوندیزې غونډې یې جوړې کړې. اوس له یوې مودې راهیسې د دوی احتجاجي غږ غلی شوی دی. د دې څه لامل کېدی شي؟ عبدالحی کاکړ یې ځواب راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي ګوندونو په اقتصادي راهداري درې اعتراضونه درلودل. یو دا چې د مسلم لیگون په مشرۍ مرکزی حکومت د راهداري اصلي لار چې تر خیبر پښتونخوا به تیرېدله هغه پنجاب ته اړولې ده. دوم دا چې په جوړولو کې ترجیح د پنجاب لارې ته ورکوي. او درېم اعتراض یې دا دی چې د اقتصادي راهداري ټولې پروژې په پنجاب کې جوړوي. د احتجاجي غونډو او ټولګوندیزه کانفرنسونو وروسته د پاکستان وزیر اعظم دوه ځله د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له حکومتي مشرانو او سیاسي ګوندونو سره ولیدل او ډاډ یې ورکړ چې مغربي لار به لومړی جوړوي او د راهداري اقتصادي پروژې به د دې لار برخه وي. که څه هم هغه وخت دوی له نواز شریف سره دا خبره ومنله، خو وروسته یې بیا دا خبره راپورته کړه چې مرکزی حکومت وعدې نه پوره کوي. خو د دې سربېره هم دوی هغسې شدید احتجاج نه کوي لکه چې په سر کې کړی وو. د عوامي نیشنل ګوند د اطلاعاتو مرکزي سیکرټر زاهد خان د دې وجه د حکومت د ژمنو پوره کولو ته د دوی انتظار یادوي.
پابل ونه شو موږ په دې سټېټ کې خپل پارٹی یو کمیټې سره د کله چې داغه سرورار افراسي افټه کړو چې موږ په دې باندې میټینګ کوو. موږ لا مخکې لای موږ چې آی اف سی وی را وو کنه موږ ته اې جاتې چې جات ته وګورو چې هر رنګ نو دا چې کله کمیټې په شلو کې پارٹی په شلو کې نو خلا دې زو په اشاره وي ان شاء الله دې سر په میټ نه وایو موږ سر لای موږ سره اعلان کوو.
دا وخت پښتونخوا ولسی تریک هغه یوازینی سازمان دی چې د اقتصادي راهداري پاړه ځای په ځای د ولسی پوخاوي غونډې کوي. د دې تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود که څه هم د نورو ګوندونو د خاموشي وجه په ګوته نه کړه، البته وایي دوی به اولس را پاڅوي او خاموشه ګوندونه به مجبوره کوي چې راپورته شي.
دا یقین درکولی شم چې ان شاء الله تعالی په کاریډور باندې که سیاسي پارټي څوک غلی شي، چې څوک غلی شي دغه سیاست به ختم شي، چې څوک ښکاره راغی اولس به دغه سره تللي. موږ به دا ان شاء الله اوس یو پاسون طرف ته ځو، نو بیا به ګورو سیاسي ډلې هم بیا اولس ګوري چې اولس یو طرف ته روان وي، دا غلی به هم شروع شي.
د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو احتجاجي ژغ هغه وخت نور هم پیاوړی سو کله چې د تریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت هم د اقتصادي راهداري په اړه د دوی د اندیښنو ملاتړ وکړ. په پېښور کې خبریال او څیړونکی امریاز وای د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال دوه ځله کوشش وکړی چې د خیبر پښتونخوا اندیښنې لرې کړي خو کامیاب نه سو. البته د په وینا چې کله دریم ځل د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک په اسلام آباد کې له احسن اقبال سره ولیدل نو له هغه وروسته داسې ښکاري چې صوبایي حکومت مطمئنه سوی دی.
اخیری میٹنگ چې کوم په اسلام آباد کې نو هغه کې دا ویل کیږي چې هغه کې وزیر الله دا نور کوم مشرانو هغه کې ورته دا ویل شو نه صرف دا مغربي روټ به مکمل وو بلکې دا کوریډور چې کوم ټول سعودیات یا ټول کوم لوازمات لکه دا به هغه سره دا کوم اخیرنه یقین دهانه ورکړی شوی دی. دا ښکاري چې دوی ته سره دست اطمینان راغلی دی او خاموش دي سره د دې چې ځینې تنظیمونه واړه یا ځینې انفرادي نوعیت قسم اختلاف یا اعتراضات مخې ته راځي او هغه کوم چې ګرم احتجاج او هغه خغلی شوی دی.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تریک انصاف له وزیرانو سره په واري واري د تماس نیولو هڅه وکړه خو کامیاب نه سو.
عبدالحی کاکړ رپورٹ مو اوریده. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د کیتھولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس ته د هغه هیواد سفر کولو بلنه ورکړې. تیره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا خبریالانو ته وویل په وروستیو کې له پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی واټیکان ته ورغلی وو او هلته یې پوپ فرانسیس ته د پاکستان سفر رسمي بلنه ورکړه. ځینو پاکستاني رسنیو پرون خبر ورکړ چې پوپ فرانسیس به روان کال پاکستان ته ورشي خو واټیکان او د پوپ دفتر لا د دې خبر تصدیق نه دی کړی. تفصیل د ریاض مسخیل پر رپورټ کې.
د زیارت په ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان محمد نفیس زکریا اوې پاکستان د کیتھولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس ته د دورې بلنه ورکړې ده. دوی زه په دې خبر یم چې دوه سیاسي مشرانو پاپ فرانسیس ته د وزیر اعظم بلنه رسولې ده چې هغه د پاکستان سفر وکړي خو زه نه یم خبر چې د هغې څه جواب راغلی. نو زه به د متعلقه خلکو سره وینم چې د هغې بلنې څه جواب دی. پاپ فرانسیس ته د پاکستان د دورې د بلنې سلامل دی او د دې باسه اثرات وی. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور پونتون پخوانی وایس چانسلر او مذهبي سکالر پروفیسر ډاکټر کبلا ایاز وینا وا
دا نن په بین الاقوامي منظرنامه باندې دا یو مهم کیسه روانه ده چې د مذهبونو په منځ کې د یو تعاون او د هماهنګۍ کیفیت ضرورت دی. زه ډېر خوشبینه یم په دې کې چې دا به ډېره ګټه لاړه شي او دلته چې زمونږ مسیحي رونه دي یا نور غیر مسلم واړه طبقات دي هغوی پر ابم ډېر ښه پیغام وي او پوپ چې کوم پیغام دنیا ته وړي د نورو مذهبونو سره د یو ډېر ښه تعلق نو دا به زمونږ په پاکستانی اکثریتي مسلمان چې دي هغوی د پر ابم یو ډېر ښه پیغام وي او دنیا د پر ابم د پاکستان په حواله یو ډېر ښه تاثر لاړ شي.
د ذکر دا چې په کال 1971 کې په اخري ځل جون پال دویم د پاپ په حیث د پاکستان سفر کړی وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک شکایت کوي چې د دوی په سیمو کې د بیا ودانۍ کارونه ورو روان دي. دوی له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په کلیو کې یې بازارونه او کورونه وران شوي دي او دوی د ګټې وټې لارې نه لري چې خپله یې ودان کړي. خو حکومتي چارواکي وایي په اغېزمنو شویو قبایلي سیمو کې پرمختیایي کارونه په سم رفتار روان دي. ګلایاز دې موضوع ته کتنه کړي.
کسوم حکومتي ادارې وخت په وخت د بې کوره کړل شوو قبایلو د بنیادي ضرورتونو پوره کولو داوی کوي خو په کډوالو کیمپونو کې خلک وایي چې له حکومتي انتظاماتو مطمئن نه دي. له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شوو خلکو یو مشر ملک نثار علي خان وایي چې د ړنګکړل شوو سیمو سروېګانې روانې دي او په دې کې ډېر زیات وخت لګي. نو په راتلونکو څو کلونو کې دا خبره ممکنه نه ده چې د دغه سیمو د بیا ودانۍ کارونه پر مخ لاړ شي. نوموړي ویل باید حکومت د بیا ودانۍ کارونه لا نور تیز کړي.
او چې په کومه اندازه یا په کوم رفتار سره زموږ د وزیرستان د رنګ شو وران شو نو په کار ده چې په دې ځکه چې اوس خو که موږ پرې دوه کاله کې موږ هلته کې وه نو موږ به په خپله خپل په خپله باندې هر چا وزیرستان کې چا به کور جوړوله چا به دوکان جوړوله او چا به څه جوړول نو هلته کې خو لکه اوسه مردم شماري مره روانه ده خانه شماري مره روانه ده نو پرې دوه کاله کې به موږ هلته په وزیرستان کې لو یا آبادي کړې وه.
ملک نثار دا هم ویل که چرې بې کوره کړل شوي خلک بیرته ستانه شي نو هغوی سره دومره پیسې نشته چې خپل کاروبارونه شروع کړي او یا پرې خپل کورونه جوړ کړي. یو ځای خبریال صفدر حیات داوړ بیا د بیا ودانۍ کارونو کې د چیلنجونو په اړه وایي چې په قبایلي سیمو کې له کلونو راهیسې فوجي عملیات روان دي خو د بیا ودانۍ کارونو رفتار ډېر زیات پرو دی.
بازارونا اوسا پورا هیراباد دی او چکم کورونا مستان را تدلی دی دی دا سنز سرا مخامخ دی یا تک پسونو بانده لگ مسلحی دیکن زیاد کی گی او بل چا تا دی نار پزیستان های دی پیزو گوره نو دیگه تونو زیاد تعداد کی راوتی و بدو که رسا تم زیاد لاخ یا کا خلق راوتی و او دا که سا خلق پاتشی و که تم آی دی پیز تیتا سوال کره و خودوی آلتا و سا دلگا آی دی پیز تکم دا نناو اسمین دا کم تیتا سوال کره و دام سون دو سارا مخامخ تی تروسا پوره خودوی که دی
صفداریا داور زیاد اکلا چی دا خلق زیادتر دا صحت او تگ را تک کی زیادو مشکلاتو سره مخ دی خو حکومتی چارواکی وای چی دا دا خلقو ستونزی پا پام کی دی او هر ممکن کوشش کوی چی دا حل کری لو شمالی وزیرستان بی کورکل شو خلقو دستنولو و بیا ودانه لپاره ایجنسی کوردینیتر عمران وزیر وای چی دا هر دود سولوتونو ورکولو لپاره حلی زلی کوی
تا سوگو ری دی 31 مارچ 2015 نا چی کم واپسی شو شوی دا و 31 مارچ بانی ما خپل ویزت کرده و دانت وزیرستان اور آغا دی 31 مارچ اور نن ورستا سوگو ری نو تاس کم دیر غد دیفرنس پاکی کیو لگی اور گورنمنٹ آف پاکستان اور پاک آرمی دی دیولپمنٹ مانی شوی دا اور انشاءاللہ چی کم شوی نا پا دیر کم وقت کم شوی نا اوشول چی کم ما اولی دی لوز زی سنگی تلے و ما ویزت کری دی دا ایریا نو دیر زب مطلب ریکاور سی خپل آغا چی کم
عمران وزیر وای چې د بیکورګل شو خلکو سره مالی مرستو ترڅنګ په قبایلی سیمو کې پرمختیایي کارونه هم روان دي او دا خلک به ډیر زر خپل عادي ژوند ته لاړ شي خو د قبایلی سیمو اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په دغه سیمو کې د روزګار لپاره بازارونه آباد کړي که چېرې داسې نه کیږي نو دغه خلک به بیرته ښارونو ته مخه وکړي
د ګلایاز په غږ مو سندره اورېده اوس هم د استاد احمد ولي په غږ دا سندره
ہاتھ پنگ روشن دے ہاتھ پنگ روشن دے اور نن میں اور دل میں وہ دل نا ہاتھ تو روشن دے ہاتھ تو روشن دے اور نن میں اور دل میں وہ دل نا بدل تخکاروں یار سادہ بدل تخکاروں تو تمہیں نہ پلس پھول قسمت مجبور کروں تو تمہیں نہ پلس پھول قسمت مجبور کروں یار نن میں اور دل میں وہ دل نا یار نن اور دل میں وہ دل نا ہاتھ پنگ روشن دے ہاتھ پنگ روشن دے یار نن میں اور دل میں وہ دل نا ہاتھ تو روشن دے ہاتھ تو روشن دے یار نن میں اور دل میں وہ دل نا
د استاد احمد ولی په غږ مو سندره اورېده. اوس هم په پېښور کې د سهار 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې د دې مهال خبرونو لنډیز. د افغانستان سولې عالی شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلولو په اړه 15 څلور اړخیزه غونډه ښایي راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې وشي. دا خبره د سولې عالی شورا مرستیال مولوي خبیر اوچکون بیگا مشال راډیو ته وکړه. متحده قومي موومنټ د ګوند پخواني سیاستوال او کراچۍ ښاروال مصطفی کمال څرګندونې غندلې دي. د ایم کیو ایم یو مشر فاروق ستار بیگا په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل د کمال تورونه زاړه او پر درواغ ولاړ دي. تر دې مخکې مصطفی کمال د ګوند له یو بل پخواني مخکښ انیس قایم خاني سره ګډې خبرې غونډې ته وویل. د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین د خپل سیاست دوام لپاره خپل خلک وژني. د خیبر پختونخوا کلتور ادارې یو مشر وایي د هنري هلو ځلو له پرمختیا سره به سخت دریځې ته ماتې ورکوي. دا خبر عبدالباسط تیر مازیګر په پېښور کې د موسیقۍ ازادۍ نړیوالې ورځې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي یو داسې مشکوک کس یې نیولی چې په جلال آباد کې د ولایتي شورا یو وکیل پر کور د حملې پلانولو په موخه د شاوخوا سیمو انځورونه اخیستل. د ننګرهار والي له دفتره په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي دا مشکوک کس د درینور ولسوالۍ اوسېدونکی دی. ازادو سرچینو د چارواکو د دعوو پخلی نه دی کړی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر مسکو او د دمشق غږ کړی چې سمدستي دې د شام پر منځلاري اپوزیشن حملې ودروي. تېره ورځ د دواړو هیوادونو تر سرمشریز وروسته په خپره شوې ګډه اعلامیه کې د مشرانو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د اوربند پابندي دې وکړي او د بشري حقونو سرغړونې دې ودروي. او د ایران د پارلمان پر یوه غړي تر هغې وروسته زخت انتقاد شوی دی چې د وویل ښځو ته باید په پارلمان کې د کار اجازه ورنکړل شي. نادر غازی پور په یوه انټرنیټي ویډیو کې وویل پارلمان د ښځو لپاره نه دی بلکې د سړیو ځای دی. اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو ادارو ته کتنه کړې.
ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي هند یو واری بیا ویلي تر هغه پورې پاکستان سره مذاکرات نشي کېدی چې د هند د پوځي اډې د پټانکوټ د پیښې تحقیقات ونشي. ادارې په وینا چې کله هند سره د مذاکراتو خبره کېږي نو یو امید جوړ شي چې دواړه ملکونه به نږدې شي او خپل منځي اختلافات به د مذاکراتو د لارې هوار کړي، خو څنګه چې د ترهګرۍ پیښه رامخته شي او د مذاکراتو خبره شاته پاتې شي. ادارې زیاتوي چې پاکستان د پټانکوټ د پیښې اف آی آر هم کړی او یوه تحقیقاتي ډله نورو تحقیقاتو له هند ته هم تلله، خو هند انکار وکړو او دا انکار د تحقیقاتو په لار کې خنډ جوړیږي. ادارې وایي هند له دې خبرې ادراک پکار دی چې تحقیقاتي عمل یو څو ورځو کې نه مکملیږي، دا یو اوږد عمل وي. ادارې لیکي پاکستان خپل هم د ترهګرۍ ښکار دی. د پاکستان په سکیورټي تنصیباتو او ادارو هم بریدونه شوي دي، نو په دې پس منظر کې هند له د مذاکراتو عمل ځنډول نه دي پکار او د وسلوالو عزایم ختمولو واحده لار هم دا ده چې مذاکراتي عمل شروع کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د 10000 د کر کروندې په ځمکه به 90 د ګلونو بوټي کیږي او نه سبزیانې، ځکه چې په دې ځمکه اوس کورونه جوړ شوي دي. ادارې وایي د کر کروندې په ځمکه د کالونیانو د جوړولو کار د تیرو درې لسیزو راسې روان دی او که دا صورتحال مخکې هم وي نو را روانو 20 کالو کې به د 500 نه زیاته نوره د کر کروندې ځمکه به هم ضایع شي. ادارې مخکې لیکي دا سمه ده چې آبادي زیاتېدو سره د کورونو ضرورت هم سیوا شوی دی، خو دې لپاره د کر کروندې د ځمکې د استعمالولو اجازت نه دی پکار. د کورونو جوړولو لپاره د داسې سي اجازت ورکول پکار دی چې هغه ځمکه د کر کروندې قابل نه وي. ادارې اخرې کلیکي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی دي د دې صورتحال فوري نوټس واخلي او پکار ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کر کروندې د ځمکې د تحفظ یو قانون منظور کړي او په دې د سختۍ سره عمل درآمد شروع کړي. جنګ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي په بنګلادیش کې د 20 اوریز ایشیا کپ په مهمو میچونو کې بنګلادیش پاکستان ته ماتې ورکړې. د سنه پس ټول قوم د اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې پاکستان کرکټ بورډ د انتظامیې هغه خلک ته وویستل شي چې د 10 کالو راسې خپلې عهدې نه پرېږدي. ادارې زیاتوي پاکستان کرکټ بورډ کې داسې خلک موجود دي چې د کرکټ په بنیادي اصولونو نه پوهیږي، نو هغې بیا د کرکټ لپاره لوبغاړي څنګه منتخب کولی شي. ادارې وایي باید چې یوه نوې ډله جوړه کړی شي چې هغې کې پخوانی او د زیات عمر لوبغاړي شامل نه کړی شي او د قابلیت په بنیاد د ځوانانو ته موقع ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپرس ټریبیون د پاکستان او هند اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې او لیکي د هند پټانکوټ پر هوایی اډې تر وسلوالو بریدو وروسته دواړو هیوادونو له زغمه کار واخیست، خو وروسته د هند دفاع وزیر څرګندونې غیر ضروري وي. هلته له امریکا خبریدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي سعودي عرب له کلونو راهیسې د لبنان په سرحدي سیمه کې د ایران پر وړاندې د خپل نفوذ ساتلو هڅې کولې، خو اوس یې ناڅاپي پر لبنان مالی مرستې بندې کړې دي او حزب الله یوه ترهګره وسلواله ډله وګرځوله. د دواړو لیکونو مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د روان کال د جنوري په دویمه نیټه د هند په پټانکوټ هوایي مرکز لپریت راهیسې د پاکستان او هند حکومتونو د ستاینې وړ برداشت ښودلی دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم د دغه برید هغه مقصد پوره شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې ودرېږي، خو په اصل کې د پخوا په شانو نه شو چې د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول اغېزمنه شي. ورځپاڼه لیکي په داسې وخت کې د هند دفاع وزیر منوهر پاریکر چې د کابینې یو لوړ پوړی غړی دی غیر ضروري څرګندونې کړې دي. ورځپاڼه لیکي غیر معقوله خبرې واپس نشي ګرځېدی او غوښتنه کوي چې پکار ده له زغمه کار واخیستل شي او عاقلانه سیاست ته وښودل شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم ایران او سعودي عرب د شام په خونړۍ جګړه کې د مخالفو ډلو ملاتړ کړی دی، خو بیا هم دغو دواړو دښمن هیوادونو د لبنان په سرحدي سیمه ترنګلي حالات آرامه ساتلي دي. په دغه پوله دواړو هیوادونو د اوږدې مودې راهیسې د خپل نفوذ لپاره کوششونه کړي دي. ورځپاڼه لیکي اوس ناڅاپي داسې ښکاري چې سعودي عرب له دغه کوشش تیریږي. له دې سره دا کېدی شي چې لبنان باندې د حزب الله ډلې کنټرول تر هر وخته زیات شي او یاد پرې د ایران اثر پرېوځي. ورځپاڼه لیکي د پټو پردو تر شا له ایران سره د سیالي کولو پر ځای سعودي عرب لبنان ته سزا ورکول غواړي، ځکه چې حزب الله په شام کې له ایران سره یو ځای شوی ده. سعودي عرب لبنان ته ورکوونکي په بلیونونو ډالرو مالی مرستې ودرولې دي. خپلو سیلګرو ته یې ویلي چې دغه هیواد ته له تللو ډډه وکړي او د شورو په ورځ یې حزب الله چې په لبنان کې تر ټولو طاقتور سیاسي ټولنیز او مسلح تنظیم دی یوه ترهګره ډله ګرځولې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستافن دی مستوره ویلي له شپږو ورځو راهیسې په هغه هیواد کې نسبي اوربند دی. نوموړي تېره ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري مرستو شبکې له مشر یان ایګلند سره خبري غونډې ته وویل تر پنځه کلن بحران وروسته په شام کې د یوې اونۍ اوربند د پام وړ ارزښت لري او د شام خلکو ته ښه زیری دی. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي سټیفن د مستوره په سوریه کې د شپږ ورځې نسبي کراري له امله خوشبیني څرګنده کړې، خو وایي چې په هومس، لاتقیه او دمشق کې نښتې روانې وي او شایي ادامه پیدا کړي. د مستوره وویل چې تر پنځو کلونو جګړې وروسته په بشپړ ډول د اوربان ټینګېدل اسانه خبره نه ده. په سوریه کې وضعیت لا هم نازک دی او د بری ډاډ لا نسته، خو پرمختګ څرګند دی. تاسو د سوریه له خلکو پوښتنه کولای سئ. د ملګرو ملتو د استازي ټینګار وکړ چې په سوریه کې د جګړې پر ټولو خواوو باید فشار راوستل سي چې د بحران د پای ته رسیدو لپاره هڅې پایلې ته ورسیږي او د هیواد ته د بشري مرستو رسولو بهیر پیل شي. په همدې غونډه کې د ناروې د مهاجرت شورا مشر او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د شبکې مسؤول یان ایګلاند وویل چې په تیرو دریو اونیو کې د موادو 216 لارۍ سوریه ته تللي او لږ تر لږه 115,000 کسانو ته د مرستې مواد رسیدلي دي. موږ تر اوسه نه یو توانېدلي چې په عمومي ډول د ښارونو محاصره ماته کړو یا هغو سیمو ته چې لرې پرتې دي او ورته ګراندۍ مواد ورسوو. د دې لپاره سخت زیات کار ته اړتیا ده او زموږ په وړاندې سختې زیاتې ستونزې پرتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د برتانیې صدراعظم ډیوید کامیرون پر مسکو او دمشق غږ کړی چې په سوریه کې پر منځلارې اپوزیسیون حملې ژر تجربه بندې کړي. دواړو اروپایي مشرانو پرون په پاریس کې تر غونډې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې پر روسیه او د بشار الاسد پر رژیم غږ وکړ چې اوربان ته خپل تعهد ټینګ وساتي او پر بشري حقونو روان تیری بند کړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د اسد رژیم او مسکو باید پر روغتیایي مرکزونو له حملو لاس واخلي او د حلب ښار پر لور د پرمختګ هڅې بندې کړي. د برتانیې صدراعظم ډیوید کامیرون او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند به نن په ټلیفوني کنفرانس کې د روسیې او جرمني له مشرانو سره د سوریې د وضعیت په اړه خبرې وکړي.
فرشته جلالزی رپورټ موري. د ایرانی خبری اژانسونه وایي په شام کې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو په ملاتړ د جنگیدو پر وخت شپږ پاکستانی وسلوال وژل شوی دي. اسنا خبری اژانس وایي د دې وژل شوی وسلوالو جنازې د چهارشنبه یا شروع پر ورځ په قوم ښار کې شوی دي. ایرانی خبریالان او شنونکي وایي افغان او پاکستانی وګړي په ایران کې ګمارل کیږي او تر لنډې روزنې وروسته شام ته استول کیږي. ایرانی خبری اجانس اسنا د پنج شنبه یا زیارت پر ورځ خبر ورکړ چې د مارچ پر دویمه نیټه په قم ښار کې د هغو شپږو پاکستاني وسلوالو جنازې وشوې چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ په جګړه کې وژل شوي ول. د دفاع مقدس په نوم یوه ایرانۍ خپرونه وایي دا وسلوال د شام په نوبل او الزهرا سیمو کې وژل شوي ول چې د مارچ پر لومړۍ او دویمې نیټه یې مړي د ایران قم ښار ته وروړل شول. ایرانی رسنۍ دا وسلوال د شام د اهل تشیع سپیڅلو ځایونو مدافعان بولي. د مشال راډیو ایرانی څانګې مشر ارمان مستوفی وایي له شاوخوا درو کلونو راهیسې د فاطمیون او زینبیون په نوم د بهرنیو وسلوالو ډلې په شام کې د رژیم مخالفه وسلوالو ضد جنګیږي. دی وایي دوی ته چې څومره معلومات رسېدلي دي نو په دې بهرنیو وسلوالو کې زیاتره هغه افغانان دي چې په ایران کې د کډوالو په توګه اوسي. د مستوفی په خبره په بهرنیو وسلوالو کې د پاکستان، عراق او لبنان شیعهګان هم شامل دي. نوموړی د معلوماتو پر اساس وایي چې هغه افغانان او پاکستانیان چې په شام کې جنګېدو ته تیار شي هغوی ته پیسې ورکول کیږي او تر پنځو کلونو جګړې وروسته ورسره د ایرانی پاسپورت ورکولو وعدې هم کیږي. له مستوفی مې پوښتنه وکړه چې آیا دا معنا اخیستی شو چې دا وسلوال د ایرانی دولت په خوښه شام ته ځي. دی وایي د ایران انقلاب ساتونکی ځواک دا وسلوال جذبوي. دی وایي د ایران انقلاب ساتونکی ځواک د هغه هیواد ستر مذهبي مشر تر نگرانۍ او واک لاندې کار کوونکی سازمان دی. د بهرنیو وسلوالو دا غونډ چې په شام کې جنګیږي دا د ایران د یو څو قمندانانو شخصي کار نه دی. که زه ووایم نو هو دا کار د دولت په خوښه کیږي. د مشال راډیو ایرانی څانګې مشر ارمان مستوفی وایي په شام کې د هغه هیواد رژیم په ملاتړ د ایران جوړې کړو ډلو ټول وسلوال شیعهګان دي.
رولینګ ایدیولوژي of Iran in general is Islam Shiite.
نو وای په عمومي ډول په ایران کې غالب نظریه د اسلام او شیعه اسلام او پر دولسو شیعه امامانو عقیده لرل دي. دا د شیعهګانو د جعفری څنګه عقیده ده. نو د دې وسلوال غونډ یا لیژن اصل نظریاتي بنسټ او برخه د اهل تشیع عقیده ده. تر دې وروسته نورې ګټې لکه وسلوال ته پیسې ورکول وغیره راځي. مقتد ترلاسه شوی معلوماتو پر اساس دا ویل شو چې د وسلوالو ډلو ټول غړي اهل تشیع دي. مستوفی زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې له ایرانه شام ته په ورستول شویو وسلوالو کې د یوه سونی د وژل کېدو رپورټ هم نه لري. د پاکستان حکومت هم په تیرو وختونو کې منلی چې له هغه هیواد ځینې خلک شام ته د جګړې لپاره تللي دي، خو حکومت زیاتره داسې کسان یادوي چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته جذب شوي دي. ایرانۍ رسنۍ البته زیاتوي چې هغه افغانان یا پاکستانیان چې شام ته جګړې ته استول کېږي وار له مخه په ایران کې اوسي.
دا مشال ریډیو دا.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانه وایي د ایران زیاتره وګړي غواړي چې منځلارو کسانو ته رایه ورکړي، خو د ایران روستي پارلماني انتخابات ښیي چې ښایي یو ځل بیا منځلارو نه بلکې محافظه کارو کسانو څوکۍ ګټلې وي. لیکنه وایي د ایران زیاتره منځلاري او اصلاح غوښتونکي کسان یا خو زندانیان دي او یا هم په انتخاباتو کې ورته د برخې اخیستو اجازه ورنکړې شوه. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکنه وایي کته داسې یو څوک چې له ایران سره د هغه هیواد د ایټومي پروګرام په تړاو د امریکا د ولسمشر براک اوباما د ادارې د شوې معاملې ملاتړ کوي. نو د ایران په وروستیو پارلماني ټاکنو کې د اصلاحکارو د یو زیات شمیر څوکیو ګټلو لپاره به ایران پلو د اوباما تګلاره لا هم وستایي، او کنه د دغه معاملې مخالفت دې کړی وي نو دغه ټاکنې به درته یوازې د ایرانیو محافظه کاره سیاستوالو د ماتې یو سبب معلوم شي. د لیکنې تر مخه د ایران د پارلمان او د خبرګانو شورا چې د هغه هیواد تر ټولو ستر راتلونکي مذهبي مشر بټاکي لپاره له شویو انتخاباتو دا خبره جوتیږي چې یو زیات شمیر ایرانی وګړي د یوه منځلاري ایرانی رژیم په حق کې دي. خو لیکنه وایي د تیر په څیر دا ځل هم د ایرانیانو دغه هیلې ښایي پوره نه شي، یوه ځکه چې دوی کومو خلکو ته رایه ورکړي دي ډیری یې ورڅخه د اصلاحاتو له خبرې سره موافق نه دي. لیکنه کاږي د ایران د مجلس له 290 څوکیو څخه 15 اتیا منځلارو کاندیدانو ګټلي دي. په خبرګانو شورا کې بیا ذاتي څوکۍ د ولسمشر حسن روحاني اتحادي کسانو ترلاسه کړې دي. ولسمشر روحاني ته له نږدې کسانو څخه ډیری په هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو او د غربي نړۍ د زیاتې پانګونې پلویان دي، خو په سیاسي نظام کې د بدلون راوړلو د کار حمایت نه کوي. د ایران هغه مذهبي او سیاسي مشران چې پر اختیار د اصلاحاتو غوښتونکي دي یا خو په جیلونو کې دي یا جلاوطن کړل شوي دي او یا هم په ټاکنو کې له برخې اخیستو منع کړل شوي دي. د لیکنې تر مخه د ایران د انتخاباتو نتایجو ولسمشر روحاني ته یو موقع ضرور په لاس ورکړې چې د هغه هیواد لپاره خپله اقتصادي اجنډا پر مخ یوسي. ایران به همداراز خپلو هغو پالیسیو ته چې له امریکا سره د اټومي پروګرام پر سر له معاملې کولو وروسته جاري ساتلي دوام ورکړي. لاغو څخه مهمه په منځني ختیځ کې د امریکا او د هغې د ملاتړو هیوادونو د ګټو پر ضد نیابتي جنګونه کول، د نویو وسلو اخیستل او د اوږد واټن توغندیو تجربې کول دي.
د واشنگتن پوسټ مقالې برخې مو له هارون باچا اورېدې، او اوس هم د فرهاد دریا په غږ د هغې وزړه سندره. د فرهاد دریا په غږ مسندر اوریده. په یو شمیر هیوادونو کې د جګړې او بېوزلۍ له کبله اغېزمن شوي سلګونه زره خلک د بالکان سیمې هیوادونو له لارې اروپا ته سفر کوي او غواړي هلته پناه وغواړي، خو په دې وروستیو کې د بالکان سیمې څلورو هیوادونو د دې پناه غوښتونکو پر مخ لارې تړل دي، چې له کبله یې داسې یو حالت پیدا شوی چې د کډوالو بحران راتلونکي به څه بڼه ولري. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې خبریال چارلز ریکنیګل دې موضوع ته کتنه کړې چې ژباړه او لنډیز یې عبدالحی کاکړ اوروي.
لومړۍ خبره دا ده چې آسټریا او څلور بالکان هیوادونو د پناه غوښتونکو یو شمیر ټاکلی دی. ویانا پریکړه کړې چې د ورځې به اتیا پناه غوښتونکي پرېږدي، او دغه شان بالکان هیوادونو بیا فیصله کړې چې د ورځې به 1500 کسان د ورننوتلو اجازه لري. دومه خبره د پناه غوښتونکو د ایسارېدلو ده. د بالکان هیوادونو د لارې بندېدو له وجې به 22000 پناه غوښتونکي په یونان کې ایسارې شي، او 2000 نور هر ورځ د بحیرای روم له لارې سفر کوي. هم دا وجه ده چې یونان د آسټریا او بالکان په یک طرفه فیصله غصه سوی دی. یونان تور لګوي چې دغو هیوادونو ارادتن د پناه غوښتونکو بحران د یونان په ستونزه بدل کړی دی. د بالکان له لارې بندېدو له وجې په زرګونو پناه غوښتونکي د متبادلې لارې په لټولو مجبور سوي دي. دغه متبادله لار د یونان له لارې البینیا ته تلل او بیا د ایډریاتیک سمندرګي له لارې ایټلی ته پورې وتل دي. بله متبادله لار د ترکی له لارې بلغاریا بیا رومانیا ته تلل دي، او درېمه د قفقاز روس او بیلاروس له لارې پولینډ ته پورې وتل دي. د آسټریا او بالکان هیوادونو دې پریکړې اروپایي ټولنه حق حیرانه پاتې کړې. اروپایي ټولنه غواړي د پناه غوښتونکو د بحران ته یو ګډ دریځ ولري، او ترکیه هڅوي چې د بحرای روم له لارې پورې وتونکو شمیر راکم کړي. نور اروپایي هیوادونه هم د برسلز د انتظار پر ځای خپلې خپلې تګلارې جوړې کړې دي. په 2015 کال کې په مجموعي توګه تر 300,000 زیات پناه غوښتونکي یورپ ته داخل شوي وو، خو د روان کال په لومړیو دوه میاشتو کې شاوخوا 1,22,000 کسان یورپ ته داخل شوي دي. په داسې حال کې چې پناه غوښتونکي یورپ ته لا هم را روان دي، اروپایي هیوادونو ویلي نشي کولای دومره زیات شمېر کسان ځای کړي. دوی هوډ څرګند کړی چې د پناه غوښتونکو د دسیسو سمه څېړنه به کوي او دوی به اقتصادي پناه غوښتونکي له بشري حقوقو څخه بیلوي.
عبدالله کاکړ مې د مقالې مهمې برخې اورېدې. له پاکستان خبرېدونکي ډان روز پاڼه لیکي د غیرت په نوم د ښځو وژنو پیښو په اړه د مستند فلم جوړونکي شرمید عبید چینای له اسکر جایزې ګټلو سره په هغه هیواد کې د ښځو حقونو په اړه بحث پیل شوی دی. د لیکنې مهمې برخې مجید بابر اوروي.
ډان روزپاڼې په خپله یوه مقاله کې په پاکستان کې د ښځو د بنیادي حقونو په لړ کې د شرمین عبید چنای د فلمونو جوړولو له مخه د آګاهۍ موضوع راغستې ده. لیکي چې شرمین عبید چنای د غیرت په نامه چې کوم فلم جوړ کړی و آسکر جایزه یې وګټله او وزیر اعظم نواز شریف په دغه اړه د قوانینو جوړولو ژمنه کړې. خو د دې پرمختګونو له امله په پاکستان کې د ښځو د حقونو په لړ کې د پراخ بحث بهیر پیل شو چې پکې د دغه هیواد د ښځو کارکوونکو لخوا د هلو ځلو او لاسته راوړنو او د ریاستي بېغورۍ ذکر کیږي. د مخالی لیکونکي آی رحمان لیکي چې رومبی که د شرمین عبید چنای جایزه ګټونکي فلم کې مرکزي کردار سبا کیسر باندې د خپل پلار او تره لخوا هغه ظلم ته وکتل شي چې پکې هغه ژوندی په یو قبر کې ښخه شوې وه او بیا هغې په ډېره سخته د دغې خټو ډبرو نه ځان راوویستو، خو وروسته پرې سخت فشار واچول شو چې خپل تره او پلار معاف کړي. مقاله زیاتوي چې د سبا قیصر لخوا خپل پلار او تره معاف کول ډېر وجوهات لري، لکه د هغې د خاوند د کورنۍ غریبي، په ټولنه کې د مالدارو کورنو برلاسیتوب او د دغه هیواد عدالتي او قانوني نظام ته رسایي. خو د دې فلم له امله اوس کېدی شي چې په دغه نظام کې اصلاحات وکړل شي. د ورځپاڼې په خبره په دغه فلم کې تر ټولو حیرانکن منظر هغه دی چې کله د سبا قیصر پلار د زندان نه خوشی شي نو رسنو ته بغیر له خفګانه په ډیر فخر سره وایي چې د خپلې لور د وجلو هڅو د هغه عزت او رتبه په ټولنه کې نور هم لوړه کړه او اوس د یو شمیر مالدارو کورنو هلکان د هغه د کشر لور غوښتو له ورځي. د دې مقالې لیکوال آی رحمان لیکي چې دغه پلار په پاکستان کې د هغه جاګیردارانه نظام د ظالمانه وحشتناک روایاتو ژوندۍ نمونه ده، کوم چې په دغه هیواد کې د ریاستي ادارو په مرسته د تیرو شپږو لسیزونو د ولس د بنیادي حقونو په بیه پیاوړی شوی دی. لیکوال لیکي چې د سبا قیصر پلار په اصل کې کوم یو مشخص کس ته مخاطب نه دی، بلکې هغه د ټول پاکستان ولس پورې ښه په ډاګه خندا کوي او خپله لور ژوندۍ ښخولو باندې فخر کوي.
له مجید بابر مو د مقالې مهم برخه اورېده. په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره کمپینونه روان دي او د دواړو ګوندونو یعنې ډیموکرات او ریپبلیکن لخوا درېدلي نوماندان غواړي چې د زیاتو رایو په ترلاسه کولو د خپلو ګوندونو لخوا د ولسمشرۍ رسمي کاندیدان شي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو بهیر اوږد وي او تر څه حده پیچلی هم دی. په امریکا کې هر څلور کال وروسته ولسمشریز انتخابات کیږي چې کمپین او سیالۍ ورته د انتخاباتو د کال له جنوري میاشت څخه پیلېږي. په لومړي عمل کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند غړي له یو بل سره سیالي کوي چې د زیات ملاتړ په ترلاسه کولو د خپل ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ ته رسمي کاندیدان شي. په نورو هیوادونو لکه پاکستان یا برتانیا کې ګوندونه خپله ځنو کسانو ته په انتخاباتو کې د درېدو لپاره ټکټونه ورکوي، خو په امریکا کې باید هر کاندید ځان لپاره کمپین وکړي او بیا د پرایمري یا کاکس په نوم یو انتخاباتي عمل وګټي چې ګوند یې ولسمشرۍ ته رسمي نوماند کړي. په دې ډول د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو عمل تر یوه بریده پیچلی دی. که موږ په اسانه توګه د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو بهیر تشریح کړو نو دا څلور مرحلې لري. لومړی د دواړو ګوندونو غړي چې غواړي رسمي کاندیدان شي د امریکا په 500 ایالتونو کې له یوه انتخاباتي بهیره تیریږي. د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې خبریال براین ویټمور لومړی مرحله داسې بیانوي.
پرایمریز اینڈ کاکسز آر دی وے دیٹ دی ټو پولیټیکل پارټیز دی ریپبلیکنز اینڈ دی ڈیموکراتس سلیکټ دیئر نامینی فار پریزیڈنٹ.
دی وے پرایمری او کاکسونه هغه لارې دي چې ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونه د ولسمشرۍ لپاره خپل نوماند غوره کوي. په ځینو ایالتونو کې پرایمری یعنی لومړنی انتخابات کیږي او په ځینو لکه آیووا کې کاکس وي. کاکس اصلا په ځینو ایالتونو کې د دواړو ګوندونو د استازو ترمنځ خبرو اترو او بحث ته وایي. هغوی مشورې کوي او ګوري چې د کوم نوماند ملاتړ وکړي، لکه په آیووا ایالت کې چې ډیموکرات ګوند مشورې وکړي نو هیلری کلینټن یې د نوماندې په توګه ومنله او ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ غوره کړ. په پرایمري نظام کې د هر ایالت خلک د ځینو نوماندانو استازو ته رایه ورکوي چې هر نوماند زیات استازي ولرل د هغه ایالت ټول استازي د ګټونکي نوماند ملګري کیږي. براین ویټمور وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د کال تر اوړي پورې ټول پرایمري او کاکسونه وشي او دا روښانه شي چې ډیموکرات ګوند به څوک د ولسمشرۍ رسمي نوماندوي او ریپبلیکن ګوند به څوک انتخاباتو ته دروي. خو د رسمي اعلان لپاره د دواړو ګوندونو جلا جلا لویه غونډه کیږي چې ورته کنوینشن ویل کیږي. د ویټمور پاند کنوینشن یوازې یو ډول رسمي عمل وي خو کله کله پکې رښتیا هم ستونزې پیدا کیدی شي. دی وایي په کنوینشن یا د دواړو ګوندونو په غونډه کې استازي د ولسمشرۍ یو نوماند اعلانوي. په دې غونډه کې یو ډول همکاري او همغږي وي، یعنی دا یو نمایشي عمل وي. خو یو وخت وو چې د دواړو ګوندونو په لویه غونډه کې به رښتیا پرېکړې کېدې، لکه په 1950 زیږدیز کال کې جیرالډ فورډ چې ولسمشر هم و هغه ډېر استازي لرل خو کافي نه ول. رونالډ ریګن د ده سیال و، نو هغه وخت د ریپبلیکن ګوند په لویه غونډه کې بحث وشو. نو په دې غونډه کې هم کاندیدان او د هغوی استازي باید بحثونه وکړي او ثابته کړي چې هغوی باید ولسمشرۍ ته کاندیدان شي. کله چې د دواړو ګوندونو یو یو رسمي نوماند مخې ته راشي، نو درېیمه مرحله یعنی د دواړو ترمنځ د سیالۍ کمپین پیل شي او دواړه هڅه کوي چې امریکایي ولس ته باور ورکړي چې که دوی ته یې رایه ورکړه نو دوی به د کورنۍ او بهرنۍ تګلارو په عملي کولو مثبت بدلونونه راولي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې خبریال براین ویټمور زیاتوي چې کله د دواړو نوماندانو کمپین پای ته ورسي، نو د نومبر میاشت پر لومړۍ سه شنبه یا د نهې پر ورځ د ولسمشرۍ انتخابات کیږي چې دا د ولسمشر ټاکنې وروستۍ مرحله ده. په دې کې په هر ایالت کې خلک د خپلې خوښې نوماند ملګرو یا استازو ته رایه ورکوي. کله چې دا ټولې رایې یا ووټونه وشمیرل شي، نو بیا د استازو یوه ټولنه جوړیږي چې ورته الیکټورل کالج یا د ټاکنې ټولنه ویل کیږي. دا الیکټورل کالج بیا د جنوري په میاشت کې رسمن اعلان کوي چې څوک ولسمشر دی. خو دا عمل هم ډیر نمایشي دی او زیات اثر یا ارزښت نه لري، ځکه چې تر انتخاباتو شاوخوا یوه ورځ وروسته دا روښانه شي چې کوم نوماند ګټلی او څوک به د امریکا ولسمشر وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو راځي چې وس هم درته د استاد زلاند په غږ دا سندره در نشر کړو.
سهر فادا يوم نامورادا احوار ميو سدي يار جملا فورتك چشمان احوار ميو سدي يار جملا فورتك چشمان Hindustan la, Porta Kashmir.